پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
درنو دوستانو ستړي مشي، زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خبرونه پی یو استودیو کې هرکلی کو. په دې خبرونه کې اوري چې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وی د سولې د خبرو د پایل لپاره ټول خندونه لري شوی او حکومت د خبرو د پایل په وړاندې په خپل مخ کې کوم خند نه ویني، خو خبرې چرته ځنډیدلې. دا مسله به په دې خبرونه کې څېړو. نور رپورټونه به هم لرو خو پایل له خبرونو کوو. عصمت ساروان سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د امریکا د قواو مرکزی قومندان وای طالبان لا هم له القاعده سره په څرګند ډول اړیکی لري. ترکمنستان وای چالک هولډینګ کمپنی افغانستان او پاکستان ته د ترکمنستان برښنا رسوي او ایران په هرمز تنګی کې پوځي مانوره پیل کړه. د خبرونو تفصیل. د امریکا د قواو د مرکزی قومندانې قومندان وای طالبانو لا هم له القاعده سره اړیکې نه دي شلولې. جنرال فرانک مکنزی پرون له خبریالانو سره د خبرو په مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل طالبانو لا هم په څرګند ډول نه ده ثابته کړې چې له القاعده سره یې اړیکې پرې کړي او لا هم د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد حملو ته دوام ورکوي. د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې د موافقې پر اساس طالبان باید له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. د افغانستان دفاع وزارت وای افغان امنیتي ځواکونو د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې پر امنیتي پوسټو د طالبانو د حملو مخنی ولیده. د وزارت په یو خبر پانه کې ویلي طالبانو غوښتل چې پرون چهارشنبه پر امنیتي پوسټو برید وکړي. د خبر پانه په دوام کې ویل شوی چې امنیتي ځواکونو د کمانډو په مرسته حمله کوونکي طالبان وځپل چې په لړ کې شپږ طالبان ووژل شول. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. چالک هولډینګ کمپنی به د ترکمنستان، افغانستان او پاکستان د برښنا پروژه جوړ کړي. د ترکمنستان دولتي خبری اژانس نن په یو راپور کې ویلي د دې هیواد ولسمشر قربان قولی بردی محمدوف د چالک هولډینګ کمپنی له مشر احمد چالک سره د ټي ای پی یا د ترکمنستان، افغانستان او پاکستان د برښنا پروژې د عملی کېدو په چارو کې د پرمختګ په اړه خبرې وکړي. له بلې خوا د ترکمنستان د انرژي وزارت وایي په دې هم غور روان دي چې د ترکمنستان برښنا د افغانستان له لارې تاجکستان او هندوستان ته صادره شي. ترکمنستان په پام کې لري چې تر 2013 میلادي کال پورې 15 میلیون او 1500 میلیارد کیلووات ساعت برښنا تولید کړي. د کرکټ د شپږیزي غوره لیک سیالیو په دوام کې دا شیبه سپین غرز مریان له بوس ساتونکو سره مخامخ دي. دا د شپږیزي غوره لیک چې روانونه پیل شو اتمه سیالی ده. پرون د بندي امیر شمارانو د امون هنګانو ته په ووي کې ټونو ماته ورکړه. ټاکل شوې ده چې سبا نهمه سیالی د کابل بازانو او امون هنګانو ترمنځ وشي. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د ایران وسلوالو ځواکونو نن چهارشنبه هرمز ستراتیژیک تنګی ته نږدې کالنای درې ورځنی سمندري مانوره پیل کړه. د ایران دولتي تلویزیون وایي د سمندري هوایی او مځکني ځواکونو جزو تامونه په دې مانوري کې چې له اوبتلونو او بې پیلوټ الوتکو هم پکې کار اخیستل کیږي برخه لري. د دې مانوري چې ذوالفقار نهنی وینومیږي قومندان امیر البحر حبیب الله سیاری پرون وویل د مانوري هدف د بهرنیو ګواښونو او احتمالي یرغل په وړاندې د چمتووالي زیاتی داده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وای د دې ډیر احتمال شته چې د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی به په مسکو کې د یو جګپوري چارواکي په امر مسموم شوی وي. پامپیو دغه څرګندونې پرون له یوې راډیو سره په مرکه کې وکړې او ویل چې په نړۍ کې خلک دغه ډول فعالیتونه لکه څنګه چې دي څاري. هغه زیاته کړه کله چې دوی ګوري یو مخالف مسموم کیږي د دوی زړه ته لویږي چې دا به شاید د جګپورو روسي چارواکو کار وي. پامپیو زیاته کړه د دوی په باور د روسیې د خلکو لپاره ښه خبره نه ده. د ناوالنی ټیم د هغه پلویان او نور په دې باور دي چې روسي چارواکو په دې پیښه کې لاس درلود. کرملین په کراتو د تورونه رد کړی دي. د امریکا د ولسمشر په خوانې مرستيال او د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د ولسمشر ډونالد ترامپ سیال جو بایدن وای ترامپ تیر ژمی په خصوصي ډول د کورونا وایرس جی ډی بللی وو، خو په عام محضر کې ویلی وو چې کورونا وایرس تر انفلوئنزا ډیر بد نه دی، چې د ده په وینا دا د امریکا د ولس له ژوند او مرګ سره خیانت دی. بایدن پرون په میشیګان کې یوې کمپاینی غونډې ته وویل ترامپ دی پوچه دغه وایرس جدی دی خو په قصدی ډول کم اهمیت شوه دی. بایدن دغه څرګندونی د ترامپ هغو ثبت شویو څرګندونو ته په اشاره وکړي چې وای په قصدی توګه د کورونا وایرس ګواښ ځکه کم بللی و چې د ویری مخه ونیسي. ترامپ خپل څرګندونو کې چې د مارچ په 19مه ثبت شوه وویل د تل د غوښتل چې دغه خطر کم وشي. او د امریکا متحده ایالاتونو په تیرو درو میاشتو کې تر زرو د زیاتو چینایانو ویزې لغوه کړې دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایندي پرون چهارشنبه وویل دغه اقدام د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه اعلانې پر اساس شوی چې د می په 9مه په هانګ کانګ کې د دیموکراسۍ د محدودولو لپاره د چین د اقداماتو په خبرګون کې خبره کړې. دغه اقدام له مخې امنیتي خطرونو ته په پام چینایي محصلانو او چیرونکو ته اجازه نه ورکول کېږي چې متحدو ایالاتونو ته داخل شي.
خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل اسمت ساروان درته وړاندې کړل. دوستانو دا نور خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې کتلای شي. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د ولسمشر دویم رسیال سرور دانشوي د اصول د خبرو د پایل لپاره ټول خندونه لري شوې دي. خغلی دانش پر طالبانو غږ وکړ چې خپل مسؤلیت درک کړي.
روان دي کوم روز بدای تحقق صلح آغاز شوه. واقعا میدانیم شما کې
د خغلی دانش په شپړه څرګندونه یو همدارنګ دا چې د سولې په وړاندې واقعي خندونه څه شه دي. اول سره دي چې دواړه خواوې ژمنې کوي چې خبرې په نږدې راتلونکي کې پیلېږي، تر اوسه پورې د خبرو پایل ته نه دي چمتو. د سیمه نړۍ په مسایلو کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په تیرو دریو میاشتو کې تر زرو د زیاتو چینایانو ویزې لغوه شوې دي. همدارنګ په دې خبرونه کې د مخکخو خزو پروګرام هم لرو. لمک سره اوسې. د ولسمشر دویم رسیال سرور دانشوی د سولې د خبرو د پایل لپاره ټول خندونه لري شوی. خغلی دانش پر طالبانو غږ کړی چې خپل مسؤلیت درک کړي او رښتیا هم د سولې لپاره ژمن شي او مذاکراتو ته چمتو شي. د ولسمشر دویم رسیال داسې مهال طالبانو د خبرو میز ته د حاضرېدو غوښتنه کوي چې د ډلې ویلې لای هم ټول زندانیان آزاد نه دي او تر هغه چې دا بهیر بشپړ شوی نه وي دوی به خبرې پایل نه کړي. په کابل کې زما همکار امید زهیرمل موضوع تعقیب کړی دا هم د اوس سره د کابل سټډیو نه په تماس کې دی. زهیرمل د خغلی دانش د خبرو جزئیات بلتا سوورو.
د ولسمشر دویم مرستيال وویل چې د سولې لپاره اوس مهال د بل هر وخت په پرتلا د افغانانو هیلمندي ډیره شوې ده او ټول هغه خندونه چې وړاندې د دې بهیر پر وړاندې پراتو هغه حکومت لري کړی دي. که څه هم خغلی دانش د دې خندونو په اړه ونه ویل چې کوم خو ښکار د افغانستان حکومت تر اوسه د مخامخ خبرو د پیل لپاره د طالبانو یو شمیر شرطونه منلي دي چې یو هم د 15,000 طالب بندیانو ازادي و. سرور دانش چې نن انسب د پاک هوا د نړیوال ورځ په مناسبت جوړ شوی او مراسمو کې خبري کولې وویل چې وستول مسؤلیت طالبانو ته ورتر غاړه ده چې باید صادقانه عمل وکړي.
روان دي کوم روز بدای تحقق صلح آغاز شو.
هغه بهر چې نن سبا د سولې دراتلو لپاره پیل شوې د ټولو افغانانو اجماع غوښتنه ده. د افغانستان دولت هم له ټولو امکاناتو په ګټه لدی بهر ملاتړ وکړ او د باور جوړونې لپاره ټول خندونه لري شوې دي. اوس د طالبانو هغه ډلو وار دی چې د سولې مقابل دی او باید خپل مسولیت درک کړي. که په خپل اداو کې رښتینی وي باید ډیر ژر خبرو ته حاضر شي. سرور دانش دا هم ویل چې افغانستان یوې بایزت او تلپاتې سولې ته اړتیا لري، داسې سوله چې ټول افغانان پکې ګډ ژوند وکړي. ښاغلی دانش، آن صاحب داسې مهال دا څرګندونې کوي چې حکومت د ولسمشر پر لومړي مرستیال په برید کې کارول شوي چاودیدونکي مواد هغو موادو سره ورته وبلل چې وړاندې حقاني شبکې په کابل او نورو سیمو کې ترې د چاودنو پر مهال باندې ګټه اخیستې. د حکومت یو شمېر چارواکو آن دا کار د طالبانو بللی دی، خو طالبانو دا عمل بیا رد کړی.
د سولې د خبرو د پایل پاړه له تیرو دوو اونیونه دواړه لوري ډیر فعال ښکاري، بندیان خوش شول او تیر هفته د قطر ته د افغان مرکچی پلاوی د سفر پاړه نن او سبا ویل کېدل، خو داسې ښکاري چې دغه مرکچی پلاوی تر اوسه پورې هم قطر ته نه دی تللی. په دې اړه تازه جزئیات څه دي؟
د افغانستان حکومت وای دوی مذاکرات ته بشپړ چمتون دي او هغه مرکچی پلاوی چې دوی له طالبانو سره د خبرو لپاره ټاکله نږدې دوه ونی کیږي چې د خبرو پیل د منتظر ناشتي، مګر دا پلاوی لا تر اوسه په افغانستان کې دی او دوی ته سفر نه دی کړی. طالبانو بیا د خبرو د ځنډ دلیل د خپل یو شمیر بندیانو نه ازادي بلل ده او تازه دی ډلی ویل دي چې 15 پته بندیان د دوی له حکومت سره لا هم بند پاتې دي. البته دا 15 پته بندیان انسب د هغو کسانو له ډلې چې نوملاړی طالبانو د افغانستان حکومت ته سپارل لري، خو حکومت وايي هغه بندیان ټول دوی خوشی کړي چې طالبانو یې غوښتنه کړې ده. په یو شمېر نورو مسایلو باندې هم اختلاف شته. انسب چې هغه تشریفات دي د اجنډا موضوعات دي او د دواړو لوریو ترمنځ تقریبا دغه د اختلاف اومده ټکی هم همدغه بلل کیږي، خو رسمن نه حکومت او نه هم طالبانو د دې مسایلو په اړه باندې خپل دریځ روښانه کړی دی.
ډیر زیاته مننه کوم. امید زهرمل و چې له کابل یې د سولې د خبرو د پایل پاړه د ورستیو پرمختګونو حال راکوه. د ولسمشر دویم رسیال سرور دانش ور بیا ویل چې د سولې د خبرو د پایل په وړاندې د دوی لخوا ټول خندونه لري شوې دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
وسم راځي چې څو اقتصادي خبرونه واورو. ناجیه صفه وړاندې کوي.
د کامیر هوای شرکت د عربي متحده اماراتو د بندیزونو له لیست څخه لری شو. د افغانستان د ملکی هوای چلند ادارې مشر قاسم وفای زاده په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی چې کامیر شرکت تر دې وروسته کولای شي چې دوبۍ او نورو عربي متحده اماراتو خارونو ته پروازونه وکړي. نو موړي ویل چې د افغانستان ملکی هوای چلند اداره له دې پریکړې هرکلی کوي او هیله څرګندوي چې تر دې وروسته د لا نورو همکاریو زمينه برابر شي. کامیر شرکت له 2014 میلادي کال راهیسې د پروازونو د نخوندیتوب له کبله د متحده اماراتو په تور لیست کې و. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مسؤلین وایي په دې هیواد کې نږدې 60% صنعتي فابریکې زیانمنې شوې دي. د دغې ټولنې مشر شیرباز کمینزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه فابریکو کارونه له ګمرکونو د قاچاق ناامنیو او برېښنا د پرچاویو له امله د سقوط له ګواښ سره مخ دي. ښاغلي کمینزاده زیاته کړه چې فابریکې په هیواد کې ملي شتمنۍ دي چې د هیواد له اقتصاد سره خورا زیاته مرسته کولی شي. نو حکومت باید دغه شتمنۍ خوندي کړي. دا مال په افغانستان کې 15,000 فابریکې دي چې زرګونو کسانو ته پکې د کار زمينه برابره شوې ده. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 15 اویا پوله، یو یورو 9 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 98 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر هندی روپی 1.30 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی روپی 3.50 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل نه جی صافي درته وړاندې کړل. تاسو زموږ غلازادي راډیو ناوړی او زموږ غرمنۍ خبری خبرونه پی یو سټډیو ته وکی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلی چې په تیرو دریو میاشتو کې ترزرو د زیاتو چینایانو ویزې لغوه شوي. د دې وزارت ویان دی پرون ویل دا کار د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو بیان له مخې شوی چې د می د میاشتې په 9 نیټه په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ د محدودولو لپاره د چین د اقداماتو په غبرګون کې خبر شو. نور جزئیات د فرشتي جلالزئی په دې رپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا کار د هغې اعلامیې پر اساس سوی چې امریکا ته یې د هغو چینایي محصلانو او څیړونکو پر ورتګ بندیز ولګاوه چې د امریکا ملي امنیت ته تهدید پېښولای سي. دا کار د امریکا حکومت امنیتي خطرونو ته په پام کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند پرون وویل دا کار د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه بیان له مخې سوی چې د می د میاشتې په 9 نیټه په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ د محدودولو لپاره د چین د اقداماتو په غبرګون کې خپور شوی و. دا ول ورته چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حقوقو کسانو شمیر له نوي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه فرمانه اغیزمن شوی دی. امریکایي چارواکي وایي چې په وروستیو کلونو کې د چین په تړاو د جاسوسي قضیې ډېرې شوې او دا د پیکینګ د منظمو هڅو یو برخه ده. د 2013 او 2019 کلونو ترمنځ نږدې 310,000 چینایي محصلانو په امریکایي پوهنتونونو کې زده کړې کولې او په تحقیقاتي مرکزونو کې په تحقیق بوخت ول. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې په دغه نوي اقدام سره په متحدو ایالتونو کې ډېر لږ چینایي محصلان او څیړونکي اغیزمن شوي دي. د واشنگټن او پیکینګ اړیکې په دې وروستیو کې د سوداګرۍ په هانګ کانګ کې د بشري حقونو او د کورونا وایروس په ګډون د یو لړ لانجمنو مسلو پر سر ډېر ترنګلي شوي دي. امریکایي چارواکي وایي چې د پیکینګ د دوامدارو او تنظیم شوو هڅو په پایله کې په وروستیو کلونو کې د جاسوسۍ د داسې پیښو شمیر زیات شوی چې چین لاس پکې لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی پرون وویل چې هغه چینایي محصلان او څیړونکي چې ویزې کنسل سوي په امریکا کې د ټولو چینایي محصلانو او څیړونکو چې یوازې زده کړه کوي یوه کوچنۍ برخه ده. هغې وویل چې د چین هغه محصلان او څیړونکي چې د چین د کمونست رژیم پروپاګاند او د چین د رژیم د پوځ د زورواکۍ اجنډا پر مخ نه بیایي امریکا ته ورتلای شي او امریکا یې هرکلی کوي. د امریکا متحد ایالات په همداراز پر چین تور پورې کوي چې هڅې کوي چې هغه څیړنې غلا کړي چې په امریکا کې له کرونا ویروس سره د مبارزې په تړاو شوي دي. په همدې حال کې پرون د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو آزیان د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه پیل شوه چې د بحث یو اساسي موضوع یې د چین او امریکا ترمنځ د روان کړکیچ سړول دی. آسیان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به د آسیا فورم په جلسه چې د سپتمبر په 12 جوړیږي پای ته ورسیږي. په آسیا فورم کې د امریکا او چین د بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي او بیا به هم د پیکینګ او واشنگټن پر روابطو بحث وشي.
ازادي رادیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې اوري چې په کونړ کې خلک د وسلوالو د بریدونو ل زیاتیدو شکایت کوي. قطرغی مخکی یو بل ریپورت راخلو. د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وای د کرونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره بلدی ورسته د کابل او ډیلی ترمنس په ونی کې وال وطن تر سره کیږي. د دې ادارې ویان نیم صالحی ازادي رډیو ته ویلي د هغه هوکړې لمخې چې د افغانستان او هند ترمن شوي د دې وضعیت ترخه کیدو به الوتنی محدودې وي او یوازې سوداګر ناروغان او هغه کسان چې تجارتي پاسپورتونه لري کولای شي له ډیلی کابل او یا هم له کابل ډیلی ته سفر وکړي. فیروزه
افغانستان د هوایی چلند ملکی اداره وای د کرونا ویروس د خبرېدو د مخنیوي لپاره به دغه پروازونه محدود وي. دغه ادارې ویان نیم صالحی ازادي رادیو ته وویل د دواړو هیوادونو د هوکړې لمخې ډیلی ته په اونۍ کې یو پرواز کیږي.
پروازا به شکل عادی آغاز نمیشه بلکه پروازا به صورت
دغه محدود سفرونه د هغو کسانو لپاره دي چې ناروغان لري، همدارنګه هغو محصلینو لپاره چې درسونه خلاص شوی او هیواد ته ستنیږي او یا هم د زده کړو د دوام لپاره سفر کوي او د هغو کسانو لپاره چې تجارتي پاسپورتونه لري نو له دغه پروازونو ګټه اخلي، یعنی محدود دي.
یو پروازونه پروازا جام متن
څو ورځې وړاندې په ډیلی کې د افغانستان سفارت اعلان وکړ د دغه دواړو هیوادونو د هوکړې لمخې د سنبلې په شپړه سمه د کابل دهلی ترمنز د اریانا افغان او ایر انډیا دوړخیز سفرونه پیل کی. هندوستان ته چې ډیری ناروغ افغانان ورته د درملنې په هدف ورځي، د کورونا ویروس تر خپرېدو وړاندې ورته په ورځني ډول لسګونو افغانانو سفرونه کول. بلخوا د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د شمیرو له مخې دا مهال 14,000 افغان محصلین په هند کې زده کړې کوي، چې په خبره یې دا مهال نه یوازې دا چې په هغه هیواد کې د یو شمېر مسافرو بندوالی زیاتې ستونزې پیدا کړي، بلکې هوایي شرکتونو ته یې هم میلیونونه ډالر مالی زیانونه اړولي دي. اوس سره له دې چې د دغو پروازونو پیلېدل جدي اړتیا ده، خو په افغانستان کې د دغو پروازونو له پیل سره د کرونا ویروس د لا خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې سوې دي. د افغانستان د امن روغتیا وزارت وایي د دغه ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ځانګړي او جدي تدابیر نیولي دي. د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د کونړ اوسیدونکو په دې ورستوي کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د بریدونو زیاتېدو باندې خمن کړي. دوی ویره لري چې بریدونه او جګړې همداسې دوام وکړي، نو کیدای شي په کونړ کې په ورستوي کې راغلي نسبی امنیت او رامي ګډوډ شي او خلک لا لنورستون جو سره مخشي. دا دې موضوع تفصيل بل کونړ څخه درهلان وري په ريپورت کې وورو.
لطیف الله د کونړ مرکز صدآباد اوسیدونکو دی د خپل کشر رور صفی الله قبر خوا کې غلې ناشته او خاور کې ګوتی وهی. لطیف الله وای ورورې 22 کلن او محلي اردو کې سرتیره وو، چې دوونه وړاندې دی د وټپور ولسوالۍ په قمچه کې وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې وجل شوه.
بریدونه به خیزه چوي د روزانه په د جنگ زما ورور محلی اردو کې په جنگ په شهادت رسیدل. غربت دی، بیکاری ده، خپل وطن لپاره خدمت دی. دا چې په شهادت باندې ورسیدل په دغه شپه مته پاکټ شوې څه بس پات شل. هله می دا چې سول وکي او ټول ورونه ورونهستو یو بل ته تن کېدو.
د لطیف الله په سیر ذات کورنۍ شته چې په نږدې 3 ونیو کې په کونړ کې په جنگونو کې خپل خپلوان وجل شوی او د غم په ټغر ناشتې دي. د کونړ ولایتي شورا په خواني رئیس جمال الدین سیار له همدې ډلې ده.
بیګاش په خپل زما یو راره زاهد الله په نامه په ننګلام کې شهید شوی دی، چې نن 3 بجې جنازه ده. او دا سه هم روز مارا جنازي په 13-2 ورځو کې په سرکانو ولسوالۍ کې شهیدان ناړی کې غازی آباد کې دا ټول داسې دي. حکومت باندې غا کوو چې دغه حالاتو تکلک جواب وي او لسونه وخت دیو ترشا ولاړ دي ترڅو کونړ بیا هغه حالات تلاړ نشي لکه څو کلونه مخکې چې تلو.
د کونړ ګڼ اوسیدونکو وای په 13-2 کالو کې په ولایت کې امنیتی حالات خشوي وو. دوی کولای شول چې زیاتو سیمو ته په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي، خو له 13-2 میاشتو چې ګوري وسلوالو مخالفینو یې په ولایت کې خوځښتونه او بریدونه زیات کړي دي. د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکو مسرور:
دوه درې میاشتې کېږي جنگ لا زور اغسته دی، او چیرته زمونږ دولت لاس په کار نشي نو دا کونړ به د نور ولایتونو په چیر باندې ګډ وډ. دوه درې میاشتې مخکې موږ به هغه ولسوالۍ ته تلو چې هغه بنډارونه به کول، اوس خو وګورو موږ هغه ولسوالۍ ته تګ نشو کولی، هغه بې امنه شوي دي او دولت څخه وختنه کوو چې دغه د بی امنۍ مخه ونیسي.
په کونړ کې امنیتي مسولین هم مني چې په ولایت کې د دولت وسلوالو مخالفینو بریدونه زیات کړي، خو دوی هم غلي نه دي ناست. د دوی په خبره چې د مخالفینو هر بریدی په شا تمبولې او ورته درنه مرګ ژوب لاړولې ده. د کونړ امنیت قومندان ډګروال محمد یوسف مظلوم یار د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
کونړ په مختلفو ولسوالیو باندې تخمینا نشپګه ته مختلفې حمله کړی دی. په دغه یو میاشت په جریان کې تقریبا 15 نه زیات دشمن تلف شوی دی او 40 نفر نه زیات زخمیان لري. په متقابل انداز د دشمن کې د افغان امنیتي ځواکونو 15 نفره موږ شهیدان لرو او 10 نفره موږ زخمیان لرو. د دشمن په انداختونو کې 4 نفره اهلي شهیدان دي او 8 نفره زخمیان دي.
د قومندان په خبره چې په کونړ کې 14 د دولت مخالفه وسلواله ډلې فعال دي، خو طالب وین ذبیح الله مجاهد به د حکومتي چارواکو دغه ادعا ردوي او وایي چې په دې دومره بریدونو کې د 2-5 ملګري سطحي ټپیان شوي دي او دولتي سرتیرو ته زیاته مرګ ژوبله اړولې ده. په کونړ کې په داسې حال کې خلک د جګړو له زیاتوالي شکایت کوي چې د هیواد ګڼو ولایتونو کې حکومت او وسلوال طالبان له یو خوا یو بل ته د درنو تلفاتو اړولو دعوی کوي او له بل لوري دواړه خواوې بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره د چمتووالي خبرې کوي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو تکرایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو.
دوستانو نن پنځشنبه ده او د ازادۍ په څپو کې خبرونه تاسو نن اوریدلی شئ له ماسپخین له 2 تر 4 پورې. وړاندې په خبرونو کې ستاسو د ټلیفوني پیغامونو نه څو پیغامونه راخلو، همدارنګه د مخکښو ښځو ونیس پروګرام او د خبرونو سرټکی هم لرو. خو تر هغې مخکې راځئ چې د ټکنالوژۍ نړۍ ته لاړ شو. عصمت ساروان مو د یو داسې غوږی یا هیډفون نه خبرې چې که په غوږ یې کیږدی د خپل شاوخوا شور او غلمغال نه اوري.
د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله ډېر خلک مجبوره شول چې له کوره کار وکړي. له همدې کبله د ټکنالوژۍ شرکتونو د داسې محصولاتو جوړولو ته پام زیات کړی چې د کار په دې نوي چاپېریال کې د خلکو پکاري شي. د دا ډول وسایلو په منځ کې یو هم هیډفون دی چې کاروونکی په شور ماشور کې له مزاحمو ژغونو بې غمه کوي. کار په آرام او له شور ماشوره په لري ځای کې ښه کیږي، خو که شاوخوا ته مو خلک ډېرې خبرې کوي یا نور شور ماشور وي شاید تمرکز ونه کړی شي. تریبر کمپنۍ داسې هیډفون جوړ کړی چې نه یوازې د غږ کیفیت ښه دی بلکې د شاوخوا مزاحم غږونه نه پرېږدي چې کاروونکی یې واوري. دا هیډفون ځانګړې ټکنالوژي لري چې د ویډیوي کنفرانسونو یا د زوم د کارولو په مهال د کاروونکي غږ مقابل لوري ته واضح رسوي او له بلې خوا د هغه ځای په شاوخوا کې چې کاروونکی ناست دی غږ نه انتقالي شي. دا هیډفون د بلوتوت له لارې له مختلفو وسیلو سره وصل کېدای شي. په هر ځل چارج 2 ساعته کار کوي. یو اس بی پورت یې په بیلابیلو الکترونیکي وسایلو کې کار کوي.
ستاسو له پیغامونو
اعزازیم په وردګو ولایت کې جلګې له ولسوالۍ څخه مې اړیکه تر سره نیولې ده. دلته د جلګې په ولسوالۍ کې او همدارنګ ولایت کې ګڼ شمېر داسې معیوبین موجود دي چې هغه مرضاتي دي، یعنی له مر څخه معیوب زیږېدلې. په دې تاسف سره باید ووایو چې دولت یوازې هغو معیوبینو سره کومک کوي کوم چې غیر مرضاتي، یعنی له مر څخه معیوب نه وي پیدا شوي وروسته مراحلو کې معیوب شوي وي. نو دغه مظلوم قشر او بیچاره قشر له ګڼ شمېر مشکلاتو سره لاس او ګرېوان دی. نه صرف میاشت، نه کومه بله خیریه موسسه د دوی لاسنیوی کوي. مخکې مو یو ښه خبر ترلاسه کړ، هغه دا چې د دغه مرزادی معیوبین سره د کومک په حق لباندې دوی ته به هم په تقاعد په نظر کې نیول کېږي. یوه طرحه ریاست جمهوري ته لیږل شوې، خو په ډېر تاسف سره باید ووایو چې تر اوسه پورې چارواکو هغې طرحې ته تر اوسه پورې مثبت ځواب نه دی ورکړی. نو د ازادۍ راډیو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ غږ تر چارواکو ورسوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. لکه مخکې مو چې ویل، وړاندې په خبرونو کې د مخکښو ښځو پروګرام وړاندې کیږي، خو تر هغې مخکې عصمت ساروان د مهمو خبرونو سرټکی دروړئ.
د امریکا د قواو د مرکزی قماندانۍ قماندان وایي طالبانو لا هم له القاعده سره اړیکې نه دي شلولي. جنرال فرانک مکنزی پرون له خبریالانو سره د خبرو په مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې طالبانو لا هم په څرګند ډول نه ده ثابته کړې چې له القاعده سره یې اړیکې پرې کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونو د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د طالبانو د حملو مخه نیولې ده. چالک هولډینګ کمپنۍ باید ترکمنستان، افغانستان او پاکستان د برښنا پروژه جوړ کړي. دا خبره د ترکمنستان دولتي خبری آژانس وکړه او ویل چې د دې کمپنۍ مشر د ترکمنستان له ولسمشر قربان قلی بردی محمد اوف سره په دې اړه خبرې کړې دي. د کرکټ د شپږیزې غوره لیګ سیالیو په دوام کې سپین غر زمریان له بوس ساتونکو سره نن مخامخ دي. د ایران وسلوالو ځواکونو نن چهارشنبه هرمز ستراتیژیک تنګي ته نږدې کالنی سمندري تمرینونه پیل کړل. د ایران دولتي تلویزیون وایي د سمندري، هوایی او ځمکني ځواکونو جزو تامونه په دې درې ورځني مانور کې چې له اوبتلونو بې پیلوټ الوتکو هم پکې کار اخیستل کیږي برخه لري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د دې ډیر احتمال شته چې د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی به په مسکو کې د یو جګپوري چارواکي په امر مسموم شوی وي.
مخکخه خزی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د مخکخه خزی خبرونه ته خرغلاست. زه وګما جوار خیلېما او د خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. هله د چي تاسو به هم د خبرونه تر پای را سره پاتې شي. د تل پتیر بیا هم په خبرونه کې دوه میلمنی لرو، یو ډاکټره نسرین اوریا خیل او بل هم ناجیه منیره اخونزاده ده د خزو فعال. از موږ سره اغلی ډاکټره نسرین اوریا خیل په کرخه ده. اغلی اوریا خیل خبرونه ته خرغلاست.
ډیره مننه د تاسو له
دعوت.
زه ډیر زیات احترامات او سلامونه تاسو مخرمو کارکونو ته د ازادي راډیو همدارنګ خپل هیوادوالو ته وړاندې کوم. زه ډاکټر نسرین اوریا خیل د افغانستان د طبي شورا
ډیر ښه. اغلی اوریا خیل، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده دا خبرونه ستاسو په تعلیم، تحصیل او فعالیتونو باندې ده. تاسو مهرباني وکړئ د تعلیم د دورې راته ووایاست، څنګه مو پیل کړ او څه خنډونه ستاسو په وړاندې و، که څه هم په ستاسو په وخت کې یا ستاسو په دوران کې شاید خنډونه نه وي. دونه ډیر
ډیره مننه. زه اول خو یو خوشبختی می درلودله چې زه په دې ډول روشن فکر کورنۍ کې زیږیدلې یم. هیڅ وخت تحصیل او د انکشاف مورد کې ما څه کوم مانع نه و. همیشه د مور او پلار لخوا ما تشویقېدم چې زه باید زده کړې وکړم او تحصیلات مې خپل جد بوس. د هغې لپاره دا زموږ یوه خوشبختي وه. او بله د بلې خوا امنیت ډېر ښه و، هېڅ مشکلات نه وه. موږ په ډېر اسانه توګه کولی شو له کوره پوهنتون ته مکتب ته ټولو جایو ته چې غوښته ډیر بارام ته ځلای شو زه خپل لوی ابتدایي تکې مې دي محمود یو تکې مکتب کې کړی دي پس دغه نه بیا د ګوهري ابتدایي مکتب کې د زده کړې متوسطه کې مو پسې بیا د راوی پسی عالی لیسه کې مې عالی زده کړې کړی دي او بیا بالا وینم د کابل پانتون تی بی پانتون تا ورغلم انسټیټیوټ دولتي کې د کابل په نوم د کانکور له طریقې هلته مې په تکسي زده کړې وکړې او په مالیزیا کې ورغه شوم له تر پوهنځي نه بس دغې مې د مالیزیا افغانۍ ته ورغلم هلته مې تخصصي زده کړې وکولې چې د پریمر متخصص په صفت له هغه پروګرام د تخصص نه فارغ شوم البته هغه دغې نمرې چې چا وړې وې ټول بیرته د تخصص دوره کې استادان شو چې زه هم تازه جمله کې وم د استاد په صفت یې ونیوله او پس د هغې نه زه د رابعې بلخي د لیسې نه شفاخانۍ رئیسه شوم او بیا د ملالۍ شفاخانۍ رئیسه شوم ورپسې بیا د کار ټولنیز چارو وزارت ته ما اضافه شوم او اوس په طبي شورا کې من همدارنګه ما د عامې روغتیا په برخه کې ماستري کړې ده له لیسانس د پاکستان او همدارنګه ما د لیسې ولادي برخه کې غیرله تخصص فیلوشپ زده کړې هم کړې دي.
بله ډېر د پاکستان یادونه مو وکړله اغلی اوریخیل، څنګه پاکستان ته مو مهاجرت کړی دی؟
ما پاکستان ته بله مهاجرت مې کړی ده او دا مې بیا په هفته کې څو ورځې درس درلود چې زه هلته تلم درس مې ویلي، یعنی مشخص هلته د دې لپاره ما شتون نه درلوده، اما پاکستان ته مې مهاجرت کړی، زه پاکستان کې اوسېدلې یم.
بله اغلی اوریخیل، تاسو د طب پوهنځی لوستی دی او د طب په برخه کې فعالیتونه کوي، دا راته وایاست چې په سر کې په اول وختونو کې چې تاسو کله طب انتخاب کړ، دا ستاسو خوښه وه که د کورنۍ او د ټولنې هغه ضرورتونه وو؟
نه، دا زما خپل خوښه وه. ما ته به تل د کورنۍ مې ویلي چې ته باید یو ځای کې وظیفه واخلې، مثلا ښوونکي اوسېږي یا یو بله وظیفه چې شپه ورځ اونه کې ډېره بې خوبي ونه باسي، ډېر ناراحت ونه سي، یو راحت رشته درته پیم که. اما ما چې داسې فکر کو، اول مې خپله ډېره شدیده علاقه وه چې زه باید ډاکتره شم، داسي مې چپه نه وهم، او بل دا ډېر یو ښه خدمت زه له دې طریقې کوی شم. نو د هغې دپاره متاسفه نه وایم یا خوشبخته نه وایم، د فامیل مغایر انتخاب مې وکړ، یعنی د هغوی خواسته نه وه، ولې ما انتخاب وکړ. ځکه چې هم مې د استعداد له نظره توانایي درلوده، په مکتب کې مې ډېر ښه ګرید درلوده، او له بلې خوا نه علاقه مې درلوده چې خلکو سره کار وکړم. او ډېر زیات وخت به چې ما خپله مور ځینې وخت ما مور به د مسایي ولادي ډاکترانو ته مراجعه کوله، زه وړوکې هم زه به یې ځان سره بوله، نو ما به ویلي چې کاشکې زه هم د مسایي ولادي ډاکتره شم چې دغه مور ورته مې خلک ما ته راسي او زه ته دوی کوم. از نه پخ به نه سپاس گزارم چې هغه ارزو ته یو راځي.
بله، تاسو د خلکو د تداوی هیله درلودله او تاسو اوس خپل هیله تر رسیدلې یاستي، دا راته لګوایاست چې تاسو خلک په خپل شخصي معاینه خانه کې هم تداوی کړی؟
بالکل، خوشبختانه هم په دولتي سکتور کې ډېر زیات کار کړی دی، هم په شخصي معاینه خانه کې، هم دا اوس هم خپل فعالیتونه لرم، خلکو سره ارتباط لرم. دا اوس شاید ډېر خلک د مواد له ولایاتو له مرکزه واوري، زه ډېر زیات مریضان لرم او زه ډېر ویاړ لرم چې د خپل د ملت په خدمت کې.
بله، السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. اغلی ناجیه منیر اخونزاده، خبرونه ته خیر راغلست.
مننه ژوندم سه ناجیه منیر اخونزاده.
ډیر ښه اغلی اخونزاده، لږ غوندې که نور هم د ځان په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي لا به ښه وي.
مننه ډیر زیات سلامونه نیکو هیلو پوړم وکول سره. زمانم ناجیه منیر اخونزاده يم، د ننګرهار ولایت دلبطخه لپاس مې شریعت پونځي مې ماستری د نړیوالو کلتلیف قوانین کې د امریکای نه متر لاسه کې د آزاد سکالرشپ د لارینا هغه نه مې چې مالته مې ځان ورکړو د کامیاب شم الله نه مورته. او د شریعت پونځي نه چې فارغ شوم تقریبا یو
کال افتخاری په ننګرهار پوهنتون کې شریعت پوهنځي کې هم تدریس مې کړې ځکه چې په قدر کې فارغ شوې ما هم اول نن ده او په زمن کې تقریبا شپاړس کاله کېږي شپاړس کال څه کم زیات چې د ملګرو ملتونو مختلف ادارو سره په مختلف برخو کې د قانون حاکمیت سیاسي چارې د بشري حقوقو برخه کې حکومتوالۍ همدارنګه د سولې په برخه کې د مختلف برخو کې مې دندې اجرا کړې.
بله ډیر ښه. زمنګ اوریدونکو به لتاس نه نورې پښتنې هم ولري، خو زبد لومړی پښتنې پټوګه لتاس نه دا و پښتن ما او پښتم چې لومړنۍ زده کړې متوسطه زده کړې او په پایله کې لوړې زده کړې مو کته هم تاسې د امریکای هیواد یادونه وکړه، خو په خپل هیواد کې مو کومې زده کړې کړې دي او گاونډي هیواد ته پاکستان ته مهاجر شوی یاستئ؟
بله کله چې هغه د پاکستان ته دوه ځلې مهاجر شوی، یو ځل د کله چې شوروویان روسان په افغانستان کې راغلل موږ مهاجر شو، په هغه وخت کې زه تولد شوی نه وم، خو بیا بېرته افغانستان چې آزاد شو رالو، بیا طالبان په وخت کې موږ لاړو چې هغه وخت کې زه تقریبا درېیم څلورم صنف کې وم، پاکستان ته لاړو، بیا هلته ما تقریبا د لسم صنف پورې مې هلته پاکستان کې مهاجر مکتب کې وم او بیا رالم دلته ننګرهار کې د بي بي زینب لیسې نه فارغه شوی یم.
بله
د دې په زمان کې چې ما هلته پاکستان کې د مهاجر مکتب هغه کړی، یو کالج و د اکنامک اینډ ادمنسټریشن د اداري او اداره او اقتصاد برخه یو کال ډیپلوم هغه کې مې واخیستی، بیا چې دلته رالمه ننګرهار ته دلته مې مخکې دی نه چې د کانکور ازموینه ورکړم او دنده مې واخیست د آی سي دفتر په نامه یو دفتر و چې هلته پرسپشنس په هغه مې کار کوو، بیا هغې نه رالمه یونما ته د ریډیو اپریټر په صفت مې کار کوو، بیا خپله د اداري او مالي څانګې ته رالم وروسته د دوه کالو نه، بیا اداري او مالي څانګې کې دا وخت شو، بیا ما کانکور امتحان ورکړو، بیا شریعت پوهنځي ته هغه شومه بریالي شومه، شریعت پوهنځي مې په جریان د وظیفه کې هغه کړی چې دا هغه وخت شو، بیا بېرته اداري او مالي نه بشري حقوقو څانګې ته هغه شومه ترقی مې وکړو په اساس د هغه ظرفیتو کاري او هغه چې مې درلود او بس موجود وم مخکې لاړم.
ډېر ښه.
نو بیا 2009 کال کې زه د ننګرهار پوهنتون شریعت پوهنځي نه هغه شومه فارغ شومه، بیا یو کال مې تقریبا افتخاري درس ورکړو هم د عمل د شریعت پوهنځي کې، بیا 2010 کال کې لاړم کابل ته، هلته مې وزارت عدلیه کې د بشري حقوقو څانګه نوې جوړې ده، نو اولین سټاف وم چې هلته زه استخدام شوم او زما دنده همدا وه چې دفتر باید جوړ شي او په پښو ولاړ شي. د هغې دفتر معاون او سرپرست وم، تقریبا هغه بخش جوړ شو، فعال شو، د دولت په ساختار کې شامل شو، فعلا هم فعالیت کوي. بیا 2012 کال کې ما همدا سکالرشپ نه خبر شوم، د هغه په نام وو چې دا د پی 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 ورته ویل چې پبلک پرایویټ پارټنرشپ فار جسټس ریفارم ان افغانستان، د عدلي او قضایي ارګانونو د اصلاحات لپاره دوی یو داسې یو سکالرشپ هغه کړو د هغه فارغین د شریعت او د حقوق نه په افغانستان کې، چې هغې نه زه خبر شوم، بیا ورته اپلای وکړو، بیا را امتحان واخیست امریکې په سفارت کې، انټرویو رانه واخیست، بریالي شوم، لاړم دغه دپاره ماسټري دپاره امریکې ته چپمن یونیورسټي نه، او ماسټري مې تقریبا د شپږ نوي فیصد نه پورته زما نمرې دي، انشاءالله هم مې ډېر هلې ځلې کول، ډېر هڅه مې کول هم په خپل درسي هغه کې، او هم دا چې د یو افغان محصل وم هلته او په هغه پوهنتون کې د چپمن په نامه و چې ما نه مخکې هم یو نجلۍ د وزارت خارجي نه تله وه، هلته خپل مستري کړی و، خو زه چې لاړم ما ډېر یعنی هڅه وکړو چې د یو واقعي یو افغان استعداد او ظرفیت هلته وښیم، او هم داسې و چې کله مونږ فارغېدو مونږ ټول محصلین خارجي محصلین چې دا خبره و چې زموږ منځ نه یو کس انتخاب شي چې د فراغت غونډه کې چې تقریبا د 2000 کسان نه زیات خلک پکې ګډون کړی و هلته خبرې وکړي د محصلینو په استازیتوب باندې. بیا مونږ نه غوښتنه وشوه چې تاسې خپل مقالې ولیکئ او آنلاین سیستم ورته جوړ شوی او هلته واچوئ. بیا هغې ته رایګیري وشو بدون دې نه چې د چا نوم پکې نو کله چې رایګیري وشو زما مقاله پکې انتخاب شو. زه د دوی په استازیتوب انتخاب شوم چې فراغت غونډه کې هغه وکړم خبرې وکړم. بیا چې کله دغه فراغت غونډه کې مې هغه وکړو خبرې وکړو سپیج نخکته شما واقعا یعنی خلک ډیر خوشحال شو یعنی کوم خزینه ګډون کوونکي چې ټول په غېږ کې ونیولم تاته ویل چې نن تا د افغانستان نه موږ ته یا د یو افغان ښځې بل څېره راته وښوده څه چې موږ میډیا کې ګورو نن تاسو مو لیدلې واقعا موږ خوشحال شو داسې افغان ښځې مېرمنې هم شته دي. یعنی دا زما د پاره ویاړو عمل ته په سټیج کې مې غږ وکړو دوی یو ځای درلود چې د ټول ممالکو بیرغونه هلته و کوم ممالک نه چې هلته محصلین په هغې کې سترت ویلو په دغه پوهنتون کې. نو بیا ما دوی نه غوښتنه وکړو چې اوس خو د افغانستان هم دلته کس راغی هغې وکړو نو تاسو دا د افغانستان بیرغ هم باید په دغه هغه کې ولګوئ اوس په دغه جام کې. نو دې نه هغې نه وروسته هغه فراغت غونډې نه وروسته بیا ډېر د تلویزیون چې د افغانستان هغه مخکې وړو او ریډیو باندې را سره ډېر مصاحبې وکولې. یعنې واقعا د دې په ځمن کې چې زه یو محصل وم ما ډېر خپل هغه اجتماعي فعالیتونه لکه د بېلګې په توګه په خپله پوهنتون کې د دې لپاره مې دا خوایي وکړو چې یو ځای مشخص چې د محصلینو دپاره د مسلمان محصلین چې هلته و د مونځ او د هغه دپاره چې یو ځای نو بیا هغې یو ځای مشخص شو هلته مونږ دپاره چې کله مانځه وخت کوو هلته به تلو خپل هغه به هم کوو. نو دغسې فعالیتونه مې د دې تر څنګ چې ما خپل هغه محصلي هغه ادا کول هغه اجتماعي فعالیتونه مې هم هغه کول درلود.
بله ډېر ښه. آغلې اخونزاده ستاسو ملاتړ ستاسو په دغه بریالیتوبونو کې تاسو فکر کوئ چې احساسوي چې د چا لاس به وتر ډیره پوری د خپل ملاتړ راته وایست؟
جبر خیر څه داسې چې دغه دی تاسو به تر باندې چې په باندې ټول نه کې دی او څه د پاره چې په داسې میدان ته ووزي تر نن هغه شته دي ستونزې شته دي او ستونزې سره مخ کېږي او دې لپاره صبر او حوصله پکار دی او خپل همت باید له لاسه ورنه کړو دې لپاره مبارزه وکړو. تاسو ول چې څوک دی ته زه وایم چې زما پلار جان دی چې همیشه زما ملاتړ کړی په دې مسایلو کې باوجود دی چې هغه د ټولنې هغه ناوړه دودونه موجود و. یعنی زه اولین زمونږ د کورنۍ نه اولین نجلۍ وم چې زه لاړم مستري دپاره بېدین د محرم نه هغه ته چې خپل ماسریال ته وکړم د دې په څنګ کې چې هلته مثلا په امریکې کې زما کاکا هم اوسېده کله ناکله هغه بل ښار کې وما لیده به. یعنی دا زمونږ هغه دپاره داسې یو هغه و چې څنګه یو نجلۍ لاړ شي ماسری دپاره بهر ته. خو همیشه هم پلار جان مې مور جان مې دی زما ملاتړ کړی زما کورنۍ علمی کورنۍ دي. خو بیا هم هغه دودونه په هغه کې شته دی یعنی شاوخوا دی هغه نه داسې نه دی چې زه ستونزې سره مخ شوی نه یم. همیشه مې ورسره مبارزه کړې اول قدم مې ښې لاره مې خلاصه کړې نورو دپاره. نو چې ما نو وروسته بیا ډېر دي وي ډېر هغه شوي دي خو هغه خبرې او جنجالونه او مبارزې ما په ځان اخیستې. بیا ما نو وروسته نور اوس فضل د خدای دی هغه نشته مشکل نشته چې دا اوس یو عام خبره ده چې غواړي په هر کې تحصیل وکړي کولی شي چې لاړ شي. نو زما مور جان پلار جان یو زما ملاتړ هغه مطابق دوستان مې چې همیشه تشویقولم په دې باندې لکه زما بعضې همکاران و هغه و نو هغې نه منله کوم حتی زما امیرین سوپروایزران شو ښه خلک و همیشه یې تشویق کړی یم په دغسې مسایل کې.
بله
ټولو نه مننه کوم
بله. آغلی اوریه خیل بیا به هم تاسی تره شو کله هم تاسی خپلا د تب ناستو مانه شوی یاستی کله مو دسی پریکړه کړی ده چې تب پریک دی او ایوه بلا چانگه ایوه بلا رشته زن تا غوره کهی
تب یا رشته ده سی تقریبا طول رشتو که دخالت لید.
بله
داره لطفتی به علاقه بندی خپل یا قد داکتر سی اول نه دي او خصه صداقت به نکار خپل خلکو ته یا انسان ته مجموع کی دا هیڅ وخت له دې رښتینه نه تنګي یا ډیر خوشاله کی ډیر غټ اجر لري که څوک په کې واقعا په صداقت کار وکړي زه غیر لیدي ما په دولتي یا خصوصي سکتور کې ته رښتیا کې کار کړی ده او د پیسو مقابل کې مشاهده کار کړی ولې زه به د ماش په انتفاع د ژوند دا طالبانه کارونه وزید تر په برخه کې نکلیدی به طور ده مثال قوزه ده لسو کنونو پارا ده افغان مثالی ولادی دکتران ده طولنی رئیس پاتی سیم البته ده انتخابات طریقه زه امدووز ده افغانستان ده سرطان سرده مبارزه ده بنیاد رئیس مطیر باطل طریقه سیم طول آقا کارونه دیتی بدون نماشه دکومنتیان ده لپاره کار کنم من برای نظر افغان یا افغان فامیلی گایدنس اسوسییشن یا انجمن راهنمای خانواده افغان رئیس هم یما تو تقریبا 50% کار دی ما ولنتیر یا دولتنب کار دی یعنی ما مقابل که ماش نرخشتی او دا ووس نده دا تقریبا 15-20 کال پخات روز برزه دا فعالیتون
بله بیا به هم راشو اغلی منیره اخونزاده تا اغلی اخونزاده پا پارلمان که تاسی ویلی چه ده مختلف و لاملون و یو لامل تاسی ویلی چه نا اندولی و تاسی ناکام شولی دارتا ویست چه کلا هم چه تاسی ناکام شوی استی ده مایوسیت احساس مکره ده کلا مایوس شوی استی کلا لیوکار لاس پسر شوی است
من نه جواب سلسب مخکمه هم دې مسلې ته اشاره وکړو یو خدا چې زه نه وایم چې زه ناکام شوم په هر حالت کې مونږ خپل لگا چې په یو ناکامی کې هم یو لار د بریا ای خو مخکې نه زه خپل سلامونه کوي له اوریاخیل څخه هغه کوم وړاندې کوم بخنه غواړم چاول پوینه شو ځکه چې دا سره څنګه راته چې د دوی زموږ سره مننه ځکه دوی هم زموږ ډېر ښه همکار دی پاتې شوی او اوس هم فیلنیو په شبکه کې د په ګډه سره په دې ګروپ کې د ښځو هغه کار کوو په ملي کچه باندې د خپله دغه پارلمان دپاره چې ما کوم تصمیم ونیو یعنی غټ قرباني مې ورکړو صرف د افغانستان د ولس دپاره په داسې حال کې چې ما په خپله ډېر ښه وظیفه درلود یعنی ټول هغه منابع ټول هغه زما یعنی راته مساعد و آرام ژوند مې درلود اما دا چې ما فکر کوم چې ولس دپاره خدمت وکړم زه باید په ځان باندې مشکلات راوړم همدغه علت و چې ما ځان نومان کړو چې کله د کمپاین په جریان کې هتا یعنی ما ته څو ځلې مشکلات تر خنډونو سره مخ شوی یم حتی دا چې ماته یو ورځ مخکې د انتخاباتو نه د امنیت ملي راته وویل چې زما دفتر هدف دی زه باید دا ځای پرېږدم او په دغسې حالت کې یعنې ما کار کړی خپل دفتر مې پرېښی خپل کورنۍ مې د هغه ځینه ایستلی او تلی د بل ځینه مغه کړی کار کړی خپل مبارزه م کړی دا چې زه پاتې شم دغې نه علت ما وویل چې دغه خپل فساد و پاره کې په دغه سیستم کې فساد موجود و چې کله پاتې شم ما وویل چې زه ځان ته ناکام نه وایم دې دپاره چې زه وتلی یم چې زه ولس ته خدمت وکړم دا چې که مونږ په یو ځای کې مونږ ته پاتې کېږو دا په دې معنی دی چې ناکام شو مونږ خپل هڅې ته دوام ورکوو همدغه علت و چې ما خپل باوجود چې د همدغه سیستم نه زهغه شوی مستله شوی وم زه یو آزاد مستقل هغه ومه نوماندومه خو بیا هم خپل مبارزې ته مې ادامه ورکړو د جرګه کې مې کار شروع کړو یعنې افتخاري کار مې شروع کړو په دغه څلور میاشتو کې چې کار وکړو ما هېڅ مادي او معنوي امتیاز نه ده اخیستی یعنې که تاسې وګورئ چې دغه کسان چې په جرګه کار کړی حتما یو چې هغه مادي نه یې هغه کړی حداقل په حساب دی معنوي دغه بسونه یې خو اخیستی موینتونه یا بل هغه کړی خو ما صرف د ولس غچ هغلته پورته کړی د ولس استازیتوب مې کړی د ولس دپاره مې کار کړی نو په همدغه هغه و چې ما خپل هغه حوصله د لاسه ورنه کړو په وجدې چې پارلمان کې د جرګې په جریان کې د هغه وشو چې دا زما نوم په هغه کې ونه وته په بریالي نوماندانو کې ونه وته خو بیا هم ما هغه جرګې کې خپل کار ته ادامه ورکړو هلته مې بیا ځان کاندید کړو یعنی تاسو فکر کوئ مخکې دینه چې مرسیالی ته ځان نومان کوم ما د کمیټې ریاست ته ځان کاندید کړو چلته ما سره یو بل ورور هم ولاړو هغې ما ته وویل چې ته تیر شه دی نه ما چې ما ته وویل چې ځکه چې مونږ دواړه د ننګرهار یو نو هغه نه کېږي ما ورته وویل چې ولې زه تیر شم دې دپاره چې زه یوه ښځه یم تیر شم ته ولې ما نه زما دپاره نه تیرېږي خو هغې مې ادامه ورکړو ورته متاسفانه خبر یالي شو پاره کې تاسو یو کنه د دوی ماغو چې کله د مرسیالي هغه شو چې تل خلک پورته کو چې موږ دغه انتصابي مرسلان د جرګې نه منو د تبعیت انتخابات شي فورمې توزی شو فورما واخص بیا هم د خلک راته ول چې مکه وګور دا دویم داس د چټخري او هغه د نتیجې نه ورکی او ما ول چې نه زه خپل مبارزه پیدا مور کوم هغه چې عمل ته پدې کې جرګې په جریان کې کمپاین وکول رائے مې واخص مرسیالي ته رالم اول ته مې وشو کولای چې ډیر خاستازي توپ هم خپل د ولس هم د حساب د خود په استازي توپ باندې البته اوسم ځکه چې کله مسله د قطنامه راغی د خلکو د نظریاتو د وړاندیزونو ځای په ځای کول په قطنامه کې یا د دې غږ رسول په دغه کې مې جنجال هم کړی په خپله آیاتي رهبري سره دې سره چې دغه مسایل د ولس څخه نه راغلي دا باید په قطنامه کې هغه شي کله کله داسې باغ کول دی چې ما نه هغه کوه چې ته ولې دومره هغه سخت نیسي نه مال چې د خلکو په سایتوب راغلی خلکو راته رایه راکړي نو بېرته داریسته غټ باید دلته ورسول شي نو په هیڅ حالت کې ما خپل لګه خپل لګه قامت صدر حوصله د لاس نه دور کړی ځکه چې د افغانستان خپل متاسفانه وای چې د جنگ میدان دی نو کله جنگ میدان ته نه نوځي دا بنه وای چې زه هغه يم ناکامې ګم یا شکست به منی که یو لار بن شو بل لار نه هڅه وکړه بل لار بن شو بل لار نه هڅه وکړه مقصد هدف دا دی چې ولس لپاره غو شي خدمت کې تاسو غوړې لکه زه مخکې نه چې رومان چې زما کابل کې ډېر ښه غو زما نېجر ما همدا یو ان کې کله چې هغه شما انتخابات خلاص شو زما بس دغه ټک شو زه مجبورا بیرته ننګرهار ته رالمه دې لپاره چې تر څو بل بس پیدا شي او د پدا سیال کې لکه زما کور نه آل تم دې دل تم دې اما ما ول چې نه دغه فرصت ولې د لاس ور کو چې موږ کولای شو چې ولسته خدمت ولسته لپاره کار وکړو نو هغه که هر دي کې کپو ملي کې چې باندې کپو ولایت په کچه باندې کې د ولسوالۍ په کچه یا تا د کلی په کچه په هر کچه یا تا د یو کس لپاره یې زه دا غي نه درې نه کوم بیا مبارزه کوم بیا زه خپل ولس سره مې سره ولاړې مې ځکه چې دا خپل ځان مکلفیت مسؤلیت بولم.
بله ډیر ښه اغلی اوریا خیل د خزو د شورا په اړه باندې خبر یاست چې د خزو شورا جوړیدونکې د جوړیږي د حقي په اړه باندې خپل نظر راته وایست آیا دغه شورا به د خزو ستونزې حل کړي چې غوونه د کور په چار دیوالې کې منحصر دي نه اوریدل کیږي؟
بالکل
ستاسی غک پری پری رازی
ستاسی دماغ غک لری؟
بله ستاسی غک شتا خود سی پری پری رازی فکر که اومه چی؟
زمان جایی تا تغییر ورد
بله و
اوز غک لری؟
بله میره بانی
دیخز شورا واقعا یو دیر رین کار و چیز دیر پخوا باید سوای و ولی متاسبه نبودن دیده خود دا یو دیر غک اقدام ده چی من دا خیلی خوشبختانه دا شورا لرو دا شورا واقعا که دیر خر احبابیتی دا با دی یو نسوالی و قریه نهم خز اختل غد بکی لری او دی سیاسی سطح نهم باید غد بکی موجودی دی خز و مشکلات پا هر ساحه که پی اجتماعی اقتصادی فرهنگی پی سیاسی برخه که تعلیمی برخه که طولو که باید مصر شریک و سیدی بزوی نلرم دی دا شورا خر احبابیتی و خز هم توار کرسی زه مطمئنه ام که خکال وظیفه خپل اجرا کی خزو ته به واقعا ډیر مثمری او د خزو غږ به ولري.
بله ځینې خزی هم په دې باور دي چې که خزی هر څومره وړتیا او ظرفیت ولري بیا هم نارینه چارواکي چې د هغې نه جګې دندې لري د دوی د کار خنډ ګرځي. که تاسې د خپلې دندې راته ووایاست تاسې په مختلفو ځایونو کې کار کړی دی کله هم کوم چارواکی ستاسې د اجراعات په اړه باندې په کاري ساحه کې خنډ ګرځېدلی دی؟
دا مطمئنا د ما ته خو کوم څوک خنډ نه ده ګرځېدلی اما خنډونه ستاسو ښځو مقابل کې ولې ښځې وخت چې مخکې ځي اول خو څوک چې یو پوست کې په افغانستان کې کار کوي اول باید خپل مملکت وپېژني خپل مذهب خپل کلچر داشان ټول باید د پوسی چې موږ څنګه کوي سو په ټولنه کې پرمختګ وکړو.
بله ډیره زیاته مننه اله تاسو دواړو اغلونه چې په خبرونه کې مو ګډون را سره وکړ. درنو اوریدونکو دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیده. تر بیا د خدای پامان.
سیما کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خصم ورته خسته نسونه نسونه راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.